Radio.
د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته خراخلاست. قدر منوریدونکو، دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه بریده بللای دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بیگانه وخت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پاوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او عام ولسي وګړي چې ډیری عام وزیرستانی کډوال دي په نښه کړي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلی دی چې دوی وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په هرات ولایت کې د طالبانو د ښوونې ریاست ته په یو منصوب مکتوب کې د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده فرمان ته په اشاره سره راغلی دی چې په خصوصي ښوونځیو او د زده کړو په مرکزونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم څخه منې دي. ازادي راډیو نشي کولی د دې مکتوب چې پر ټولنیزو رسنیو خپور شوی کرولی تایید کړي. د 2021 کال په دوبی کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمنان شول، پر نجونو او ښځو سخت محدودیتونه لګولی دي. لومړی نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع کړې او وروسته یې پر نجونو او ښځو د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. دغه راز پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ په نادولتي نړیوالو موسسو کې د کار د بندیز پرون دوه کاله پوره شول. د پاکستان له زندانونو 350 آزاد شوي افغان بندیان بیرته افغانستان ته ستانه شول. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون پر خپل ایکس پانه ولیکل دا بندیان د یوې کورنۍ اته غړي هم پکې شامل دي او په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شول. د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو جبري بهیر پیل کړی، په دې هیواد کې زرګونه کسان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشرع په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې د کورد ځوانانو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې په دې غونډه کې د کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشرع چې په محمد الجولانی مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیم پرځاو او پر دې هیواد واکمن شول. د اکوادور لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې غواړي د دې هیواد د 1400 پوځیانو لپاره د 400 نویو زلمیانو د لادرکه کېدو په قضیه کې د لاس لرلو په تور جنایي دوسیه پرانیزي. 400 تنه نوي زلمیان چې عمرونه یې د 1500 او 1500 کلونو ترمنځ وو د روانې دسمبر میاشتې په 8 د آرام سمندر په ساحلي ښار ګوایاکیول کې تری تم شول چې د خلکو پراخه غوسه یې وپاروله. د اکوادور لوی څارنوال پرون پر خپل ایکس پانه ولیکل چې له تحقیقاتي ادارو غواړي په دې قضیه کې د تورنو پوځیانو پر ضد د جنایي دوسیه د پرانیستو دقیقه نیټه وټاکي. او د کرکټ نړیواله شورا پرون د اتلانو جامعه چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې به له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره سیالي وکړي. د مهالویش له مخې د افغانستان لومړۍ سیالي به د فبروري میاشتې په 21 په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. په پام کې و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي، خو دې ته په پام چې د هند لوبډله له دې هیواد ته نشي تلی، نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربتوب کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. نن چهارشنبه ده د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی پنځمه ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 15 سره برابره ده. را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. وړاندې په خپرونه کې به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان د هوایي حملې په اړه نور جزئیات درکړو او د دې حملې عوامل به له یو کارپوه سره په مرکه کې وڅېړو. نړیوال بانک په افغانستان کې په هغو پروژو کې د پانګونې غوښتنه کړې ده چې د زیانګالو کورنیو د اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
موږ خپل طبیعي شتمنۍ څخه سمه ګټه نه اخلو. افغانستان نه یوازې غذایی مسؤلیت پیدا کوي، بلکې د صادرات لپاره هم ډیر یو ښه منبع ګرځېدای شي.
ملګري ملتونه وایي تر راتلونکو څلورو لسیزو پورې به له هرو دوو کسانو یو د افغانستان په ښارونو کې دیروي.
من زندگی در شهر رو دوست دارم.
زه په لوی خط کې اوسېدل خوښوم. د همدې امله کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي.
نور مطالب هم لرو په نړیوالو مسایلو کې. واورئ چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې هغه روغتون ته د تخلیې امر کړی چې وایي پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیستل کیږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید بللای دی. د طالبانو د دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې ده او عام ولسی وګړي چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نخښه کړې دي. په بیان کې د برید د مرګ ژوبلې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو یادونه شوې چې د ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکي وګړي پکې شهیدان او ټپیان شوي دي. په بیان کې خبرداری ورکړل شوی دی چې د طالبانو حکومت د خپلې خاورې او حریم دفاع د خپل ځان حق بولي او دا عمل به بې ځوابه پرې نږدي. بیان زیاتوي چې پاکستان باید پوه شي چې دا ډول خپل سری عمل د هیڅ ستونزې حل نه دی. د راپورونو له مخې د پاکستان جنگی جټ الوتکو د افغانستان په خاوره کې پر هغو سیمو هوایی حملې کړې دي چې پاکستانی چارواکي وایي د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې مشکوک پټنځایونه پکې دي. د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو اسوشیټیډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستانی طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د چارواکو چې نه غواړي هویت افشا شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، د هم ویلي چې په دې حملو کې یو شمیر وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په 13 مارچ میاشت کې هم تایید کړه چې د استخباراتي معلوماتو په اساس د افغانستان په خاوره کې هوایي حمله کړې دي. ویل شوی چې دا بریدونه د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې که په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د درنو هوایي حملو لومړني راپورونه سم وي، نو ښایي طالبان یې ځواب ورکړي. هغه ویلي دي چې د جګړې پر ځای دواړه هیوادونه داسې یوې موافقې ته اړتیا لري چې دا مسله واضحه کړي چې هیڅ یو به اجازه نه ورکوي چې افراد یا ډلې له دې خاورې د بل د امنیت د ګواښلو لپاره کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او صادق خان ترمنځ کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د لا ښه والي او د موجودو ستونزو د حل لپاره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. او ښاغلي حقانی غوښتنه وکړه چې د امنیتي او سیاسي ستونزو د حل لپاره د ګډې هڅې چټکې شي. پاکستانی چارواکو بیا بیا ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال د افغانستان له خاورې پر پاکستان د حملو لپاره کار اخلي، خو طالبان تل دا ادعاوې ردوي. قدرمن اوریدونکو د همدې موضوع په اړه د نور بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار د شیباله متحده ایالاتونو څخه په مستقیمه اړیکه سره د یو غاړو وړو د موضوع لګ ورسره وشربو. وحدتیار صاحب، تازه څه پېښ شوې دي چې د پاکستان پاوځ راځي او د افغانستان په خاوره کې حمله کوي؟
مننه. اول خو داسې ده چې دا تازه نه ده. په پاکستان کې د تحریک طالبای پاکستان د هغوی مکررن حملې په پاکستانی پوځیانو نه. دو درې ورځې مخکې چې ولس پاکستانی پوځیان دوی په بلوچستان کې وژل، همداسې د یو تعداد زیاتې په کرم اجنسی کې وژل، او په وزیرستان سیمه کې پاکستانی پوځیان دې ته اړ کړل چې سیمه پرېږدي او وزیرستان نه ووځي. او په مجموع کې د پاکستان هغه ثبات ته د تحریک طالبای پاکستان د لیارې هغې ته زیان ورسوي. بل داره چې نه تنها امنیتی تاثیر تی تی پی پاکستان ته غورځولی ده، امنیتی تاثیر هم غورځولی. مثلا په بلوچستان کې، په گوادر کې، په دې سیمه کې چې چینایان هلته په میلیارد ډالر سرمایه‌گذاری کرده، پانګونه کرده، او دغه ناامنی سبب دی کېږي چې چینایان دغه خپل هغه پانګونه هلته یا خپلې کومې اقتصادي پروژې چې دي هغه د فعلا دپاره ودروي.
بله.
او دا مستقیم اقتصاد باندې هم تاثیر کوي د پاکستان په اوزان. آخرین نقطه داره چې پاکستان توقع لرل، اسلام آباد توقع لرل چې افغان طالبان چې قدرت ته ورسیږي بیا به د دوی بهرنۍ پالیسي پاکستان تعینوي. اوس د طالبانو مستقیما بهرنۍ پالیسي چې خپله تعینوي او د دنیا سره مستقیما دوی په اړیکه کې دي، حتی د هندوستان سره هم، د هندوستان پلاوی سي وزیر دفاع سره ګوري، د بهرنۍ چارو وزیر سره ګوري، درې پاکستان لپاره قابل نه ده.
مننه. وحدتیار صاحب، د طالبانو د دفاع وزارت ګواښ کړی چې ځوابي حمله به وکړي. فکر کوي طالبان د ځوابي حملو لپاره کوم دفاعي ظرفیتونه لري؟
طالبان هیڅ ظرفیت ته ضرورت نه لري چې دوی نوي ظرفیتونه په خپل ځان کې جوړ کړي. د طالبانو په زرګونه جنګیالي دي چې د هغوی په وجود کې اوس هم د جنګ انرژي ده. هغوی د خدای نه دا غواړي چې د پاکستان سره په جنګ کې ښکیل شي او لاړ شي په پاکستان کې دماکي وکړي، انفجارونه وکړي او انتحاري حملې وکړي، حتی په داخل د پاکستان کې د تحریک طالبانو پاکستان سره څنګ په څنګ. د اسلام آباد محاسبه دا ده چې په افغانستان فشار راولي چې هغه تی تی پی مرکزونه، بخصوص په پکتیکا کې چې نورولي مسعود د تی تی پی مشر هلته شتون لري او د تی تی پی نورو قمندانان په پکتیکا او خوست او په پکتیا او په دې سیمه کې دي، دا طالبانو ته وښیي چې مونږ هم اطلاعات لرو د دې اړوند، هم مونږ د بمبار کوی شو، هم وژلی شو، او دا په طالبان نه فشار راولي چې تی تی پی د خپلې خاورې نه د افغانستان د خاورې نه وباسي. خو د دوی محاسبه غلطه ده چې که چېرته په داسې بمبارۍ کې طالبان راضي کېدلی، خو بیا خو شل کاله په طالبان بمباریانې وشول، اما طالبان خو اگر اوسو کنه شد په قدرت کې دی او د بمباره نه دوی اونه دار شد. برعکس دغه بمباره به سبب دیدی شي چې دغه کوم نیمه شتون د امنیت چې پاکستان کې ده، ده هم برهم وی او پاکستان کې وضعیت نور هم خراب شي، ځکه چې بعضی طالب مشران به شاید چې پاکستان سره د کړکیچ سره مخالفت وخیي، اما لوی اکثریت طالبان او د دوی جنگیالی او په داخل د افغانستان کې تقریبا ټول افغانان ضد پاکستانی احساس لري.
وحدتیار صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه چې فکر کوئ په راتلونکي کې بیا هم تاسو اټکل کوئ چې د پاکستان د پوځ حمله به دوام وکړي او که به دې ته یوه سوله ییزه لاره یا د منځګړو په هڅو یوه د حل لاره پیدا شي؟
منځګړي هڅې د پاکستان پوځ وکړي، نتیجه یې ور نه کړله. دوی د پاکستان کې د مدرسو علما چې د ډېرو طالبانو استادان پاتې شوي هغې کابل ته راواستول، دوی د مشرانو سره وزیر د دفاع سره ملا برادر سره رئیس الوزرا سره دوی ناستې ولرلې، نتیجه یې ورنه کړه. مولانا فضل الرحمان کندهار ته واستوله چې طالبان امیرالمؤمنین سره خبرې اترې وکړي، هغې نتیجه ورنه کړله. او د بهرنیو چارې وزیر پاکستان ته وغوښتله د مدرسو علماو سره کېنوله، هغه منظورتوب هیڅ نتیجه ورنه کړله. کوم کار چې اوس پاکستان کوي دا آخرینه وسیله د فشار ده چې په طالبان راولي. دینه مخکې ټول کارونه یې وکړل، مثلا افغانان مهاجرین په پاکستان نه وباسل، بندیان یې کړل، سرحدونه یې وتړل، سپین بول ډاکتر خان دا یې وتړل، نور کوم فشارونه چې وو هغه په طالبانو په افغانستان نه راوستل. اما دا آخرینه د فشار آله ده او دا به هم نتیجه ورنه کړي. او زه فکر کوم چې په راتلونکي کې د طالبان او تحریک طالبان دوی هلته په پاکستان کې اسلامي نظام په پاکستان کې غواړي، شریعت نافذول په پاکستان کې غواړي، حتی په خپله پاکستانیان هم چې د علما د مدرسو دي هغوی یې چې موږ شاګردان چې په کابل کې په ریاست جمهوري کې اوسېږي موږ ولې دلته په اسلام آباد کې قدرت ته ونه رسېږو.
ډېره زیاته مننه. قدرمنو اورېدونکو، د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار و چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان د بیگانیو حملو په اړه خپل نظر شریکاو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پاوز د غزې د ترنګ په شمال کې یو روختون ته د تخلی امر کړی، ویل دي چې له دې روختون څخه پر اسرایلی سرتیرو د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویل دي چې په دې سیمه کې دوه نور روختونونه هم د اسرایلو تر پرله پسې حملو لاندې راځي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د اسرائیل پوځ وویل چې د غزې ترنګ په شمالي بیت لاهیه، بیت هانون او جبالیا سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې د سخت دریځې حماس ډلې وسلوال په نښه کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې د اسرائیل پوځ پرون سه شنبې په یوه اعلامیه کې وویل چې د غزې په شمال کې د اندونیزیا له روغتون څخه وسلوال د دوی پر ځواکونو د بریدونو لپاره کار اخلي او د دغه روغتون د تخلیې امر یې ځکه ورکړی چې له پوځي عملیاتو مخکې ملکي وګړي، طبي کارکوونکي او ناروغان په خوندي توګه بل ځای ته ولېږدول شي. فلسطینیان اسرائیل تورنوي چې د غزې ترنګ له شمالي برخې څخه د خلکو په ایستلو سره هڅه کوي چې یوه حایله سیمه رامنځته کړي، خو اسرائیل دغه ادعا ردوي. د حماس تر کنټرول لاندې غزه کې یو روغتیایي چارواکي منیر البورش ویلي، مخکې له دې چې د اسرائیل پوځ د سه شنبې د ورځې په لومړیو کې پر دغه روغتون برید وکړي او روغتون کې دننه کسان یې وتلو ته اړ کړي، د دوشنبې په ورځ د دې روغتون چارواکو ته امر کړی و چې هغه تخلیه کړي. د هغه په خبره د غزې په شمال کې پر دوو نورو روغتونونو العوده او کمال ادوان هم اسرائیل په پرله پسې ډول بریدونه کوي. یو شمیر ډاکترانو رویترز ته ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د دوشنبې په ورځ هم د کمال ادوان روغتون په خوا کې عملیات ترسره کړل. د راپور له مخې د اکتوبر له 15 راهیسې چې په سیمه کې اسرائیلي ځواکونو یرغلیز عملیات پیل کړي، د دغو دریو روغتونونو چارواکو د تخلیې لپاره د اسرائیل له امرونو سرغړولی دی. اسرائیل ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان په څیر له نړیوالو بنسټونو سره په همکارۍ په سیمه کې نورو روغتونونو ته د طبي وسایلو او تجهیزاتو، ناروغانو او د سون موادو د لیږد چاره اسانه کړې ده. د کمال ادوان روغتون رئیس حسام ابو سشیه ویلي، دوی په سلګونو ناروغانو او د هغوی نږدې خپلوانو ته له روغتون څخه د وتلو لپاره د اسرائیل د پوځ د امر په وړاندې مقاومت کړی او زیاته کړې ده چې روغتون د اسرائیل د پوځ له مکررو بریدونو لاندې دی، چې په نتیجه کې جنراتورونو، د اکسیجن پمپونو او د روغتون د ودانۍ ځینو برخو ته زیانونه رسېدلي دي. د رویترز د راپور له مخې د اسرائیل امنیتي چارواکو ویلي چې دغه سیمه د حماس یوه اډه ده. په عین حال کې اسرائیلي ځواکونو تېره ورځ د غزې په نورو سیمو کې هم عملیاتو ته دوام ورکړ، چې د ډاکترانو په خبره په نتیجه کې د ملکیانو لپاره د بیړنیو روغتیایي خدماتو د یوه روغتیا پال په ګډون لږ تر لږه 9 فلسطینیان وژل شوي دي. د روغتیایي چارواکو په وینا، پر غزې د اسرائیل د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 45,000 کسانو او د ټپیانو له 102,000 کسانو اوښتی. اسرائیل په غزه کې جګړه ورسته له هغې پیل کړه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس په ګډون سخت دریځو وسلوالو له غزې د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې ارغمل کړل.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټات اعلان کړی چې تر 2018 کال پورې به له هرو دوو کسانو څخه یو د افغانستان په ښاري سیمو کې ژوند وکړي. خو یو ان هابیټات تیره ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو راپور کې دا هم لیکلی دی چې د دې هیواد ډیری ښارونه د چټک ښاري کېدو لپاره چمتو نه دي. د موضوع نور جزئیات عبده سپوږمۍ اوروي.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنځي پروګرام یو ان هابیټات اټکل کړی چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې له هرو دوو کسانو څخه یو په ښارونو کې ژوند وکړي. خو دغه سازمان د دسمبر په 24 په خپله ایکس پاڼه ټویټر کې دا لیکلی دي چې د افغانستان ډېر ښارونه د چټک ښاري کېدو ته چمتو نه دي. یو ان هابیټات ټینګار کړی چې د خوندي او مناسب ژوند چاپیریال ته به لومړیتوب ورکولو سره کېدای شي ښارونه پراخ شي څو ټولنو ته د مناسب ژوند کیفیت برابر شي. په ورته وخت کې یو شمېر ښاریان په لویو او وړو ښارونو کې د ژوند کیفیت او اسانتیاو ته اشاره کوي. د کابل اوسیدونکی حسام وایي:
من زندگی در شهر را دوست دارم.
زه په لوی ښار کې اوسېدل خوښوم. له همدې امله کابل ته راغلم، ځکه کله چې تاسو په ښار کې یاست هلته اسانتیاوې ډېرې وي، لکه ښوونځیو، پوهنتونونو او روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی، او کاري فرصتونه هم په ښار کې ډېر دي. شخصا زه چې کلي کې د ژوند تجربه لرم، ښار کې ژوند غوره ګڼم.
د غزنی ولایت اوسېدونکی اماندار وایي:
با وجود که پانتونه د کابل خانم ولی
که څه هم ما په کابل پانتون کې زده کړې وکړې، خو بیر ته خپل کوچنی شار او کلی ته راغلم، ځکه زما آرام ژوند خوښ دی. کله چې ګڼه ګوڼه نیوي زما خوښیږي چې طبیعت او سیمه ایزه ټولنه کې وم. شایي هغه سانتیاوی چې په ښارونو کې دی دلته نیوي، خو زما له نظره د ژوند کیفیت مهم دی چې زه یې دلته احساسوم.
ویل کېږي چې افغانستان د نړۍ په کچه یو له هغو هیوادونو دی چې د ښاري ژوند امکانات کم لري، او په دغه هیواد کې بېوزلي، لوږه، داخلي بې ځایه کېدل او ښارونو ته د وګړو کډوالي یې عمده لاملونه دي. د چاپیریال ساتنې رد برخې کارپوه کاظم همایون ازادي راډیو ته وویل:
د ورود حوادث کننده
د واقع د چې په کلیو کې کار نسته او نه امنی دي، نو کورنۍ بې ځایه سدي یا رسنیدونکي ښارونو ته مخه کوي. دا په افغانستان کې یو څو اړخیزه ستونزه ده چې ټولنیزه، سیاسي، فرهنګي، روغتیایي او چاپریالي لاملونه لري.
فرهنګي باشه، بیداشتي باشه او زیست محیطي.
د چاپریال ساتنې د برخې یو بل کار پور هلامین وایي:
یعنی طبیعتاً تمام افراد اشخاص که
طبیعی چوکه هغه خلک چې په خاص ژوند کې وي بریالي خلک، معمولا د اړي کې مختلف کلتورونه او طرحې وړاندیزونه شته، سالم رقابت شته. دا خورا مهم ټکی کیدای شي.
د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د شمیرو له مخې په 2023 کال کې په هرات کې د مرګوني زلزلې سره هممهاله 3,200,000 تنو ته رسیدو، چې په ورته وخت کې په هرات ولایت کې د زلزلې له امله مرګ ژوبله هم اوښتی ده. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 640,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي، او دغه کسان له ایران، پاکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستانه شوي دي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، شیبه ورسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو ورستۍ راپور لرو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې راتلونکی 2025 کال به هم په افغانستان کې میلیونونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا ولري. نړیوال بانک وایي بیړنۍ مرستې د افغانستان بشري بحران ته ځواب نشي ویلی. د نړیوالې ادارې ویلي دي چې باید د اقلیمی بدلون اغیزو ته په پام سره په افغانستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو رسولو په ګډون پر داسې پروژو پانګونه وشي چې دوام پیدا کوي او د زیانګالو د اقتصادي ثبات سبب ګرځي.
نړیوال بانک وایي له بیړنیو مرستو رهاخوا افغانستان باید پر اوږدمهاله پروژو چې دوام پیدا کوي پانګونه وکړي. د بانک د دوشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي، په داسې حال کې چې بیړنۍ مرستې د عاجلو اړتیاو د پوره کولو لپاره اړینې دي، خو د خوړو د خوندیتوب د دوامداره ثبات لپاره نورو حل لارو ته اړتیا ده. نړیوال بانک وایي افغانستان د خوړو له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد په میلیونونو وګړي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د نړیوال بانک د اټکل له مخې 1.6 میلیونه افغانان چې د افغانستان د ټولو وګړو 25% جوړوي، د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نړیوال بانک وایي د اقلیم د بدلون پایلې دغه بحران لا پراخوي. روانې وچکالۍ چې په څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی، د ورخت کچه خورا کمه کړې چې په بارانونو پورې تړلې کرنه یې سخت اغېزمنه کړې ده. د نړیوال بانک په وینا دغه سخته وچکالۍ او سیلابونه فصلونو ته زیان رسوي، د تامین اکمالاتي زنځیرونه ګډوډوي او د خوړو بیې لوړوي او زیاتوي. دا ډول اقلیمي ټکانونه د اقتصادي بې ثباتۍ او شخړو سره یو ځای د خوړو ناامني لا پسې زیاتوي. نړیوال بانک وایي د خوړو د ناامنۍ د حل لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې ته اړتیا ده. په هغو پروژو کې پانګونه چې د اقلیم په وړاندې مقاومت ولري، لکه د وچکالۍ په وړاندې مقاومت لرونکي فصلونه او څاروي، د فصلونو تنوع، د اوبو لګولو د سیسټمونو ښه کول او له یوې مرجې د اوبو د حوزو مدیریت اړین دی. په ورته وخت کې اقتصادي اقدامات لکه د زیانمنونکو وګړو د عوایدو لاسنیوی او بازار ته ښه لاسرسی کولی شي چې د مخ په زیاتېدونکو لګښتونو اغیزو په کمولو کې مرسته وکړي. آیا د افغانستان د اقلیم مطابق چې په دې وروستیو کې د نړیوال اقلیم د بدلون او وچکالۍ شاهد دی، په کرنه، مالدارۍ او د اوبو په برخو کې پر اوږدمهاله اقتصادي پروژو پانګونه کولی شي په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب ستونزه تر یوه حده حل کړي؟ په دې اړه مو د اقتصادي چارو د کارپوه ازرخش حافظي نظر وپوښت.
د افغانستان شته مځکه او اوبو د 1.6 میلیون انسانان لپاره د فیزیولوژیک نورمونو سره برابر غذایی مواد برابرولی شي. که چیرې مونږ وکولی شو چې د نړۍ د علم او ټکنالوژي په ګټه اخیستو سره خپل د مځک څخه ګټه پورته کړو او ترجیحي تولیدات ولرو، بیا رقابتي صادرات ممکن دي او دننه په افغانستان کې ټول ضرورتونه رفع کولی شو او تقریبا 1.6 میلیون نور انسانان لپاره اضافي خواړه تولیدولی شو او صادرولی شو. ولې له بده مرغه موږ خپل د طبیعي شتمنۍ څخه په ټوله کې په مځکه کې د اوبو څخه او د معدنو څخه سمه ګټه نه اخلو. که چیرې دا اصلاح شي، افغانستان نه یوازې غذایی مسؤلیت پیدا کوي د افغانستان وګړي، بلکې د صادرات لپاره هم ډېر یو ښه منبع ګرځېدای شي.
نړیوال بانک وایي چې د افغانستان د بیړني خوراکي خوندیتوب د پروژې له لارې په دې هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب د بحران له هواري سره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ د کرتول لاکې د کاریز د کلي اوسیدونکی یم. دغه مسافر سی جیوه ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومتي ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جینی اخي دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ځلن کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منځکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کی، شبکې نسته، نو ډیر لري ځای ټلیفون د پاره زو. اوس په الحاله زغره تر ختلېم، دلته غره ته چراوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د زابل ولایت ترغنده ولسوالۍ کرتو د علاقه د کاریز کلی اوسیدونکی یم. زما دا یو پیغام د ازادۍ رادیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسنی نظام موږ ماشونه پاتې دي. موږ زحمت کشلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي چې ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې یې ګرځولې دي، بانګې جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي، زموږ پیسې موږ ته نه راته رسېږي. موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه کړي دي، بچان راپسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسېږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسېږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
قدر منوریدون کول دی سره دی سهرنی خبری مجله پایتر ورسیدو. بلنیم ساعت خبری مجله فایزه ابراهیمی.